سلامونه وخت د سهار خلاص په جسوین د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د فروری 28 نیټه ده. مشالې دوه جنن ورځې نخصه تخبرونه په دوه مغړي کې مزاحمت کوي. خپل کله کوم چې لږه روښانه خوشاله بیاس د پاکستان او افغانستان اقتصادي سیمه په اړه یو څه د تلرو په دوه منو کې دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقل او بختر ستوري د خپل کلي پروګرام باندې کوي. خو په پای کې به مایکرو سپارم چې هم جنوري ته چې د دې وخت خبرونه واوري.
ستړي مشه ډومبه د وخت مهم خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شریک پولا نن په نهم ورځ هم تړلې پرته ده. په پاکستان کې د پوځي ادارتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړیو مشاورتي غونډه تر را روانې هفتې ځنډول شوې ده او د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیپن دی مستورا په شام کې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره په ټولو خواو غږ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي. دا خبرونه تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ شریک پولې نن په نهم ورځ هم تړلې پرته ده. په چمن او پېښور کې سوداګر وایي د پولې د تړل کېدو سره ورته د میلیونونو کالدارو تاوانونه اوړېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو د مرکز مرستیال خانجان الکوزي نن مشالې ډو سره د خبرو پوښ ویلي دي چې د لارې تړل کېدو سره د افغانستان نه ډېر تاوان پاکستان ته رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړه
دغه مصارف دغه مارکیټ په نه رسیدل دغه د موټرونو ودریدل او یو میلیون تقریبا په حدود یو میلیون انسانان چې دلته کار کوي د بارډر په دواړو غاړو کې د ګمرکونو د عوایدو ودریدل دا ټول هغه څه دي چې تقریبا د درې نه تر څلور میلیونه ډالرو پورې د ورځې تاوان رسیږي.
هغه لیل کوزی دونه وکړه چې سوداګریزو لارو ترل تل زیانونه لري او پاکستان لخوا د دې لارو ترل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته ترانزیتی تړون خلاف عمل دی. په پاکستان کې د پوځي ادارتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړیو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پرون شوې غونډه کې ډېر ګوندونه د پوځي ادارتونو په بیا را جوړولو رضا شوي دي خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د یادو عدالتونو په اړه تحفظات لري. په دې اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي
نه پوجا عدالتون حل دی نه پکار پوجا عدالتون د آئین برخه پارلیمنت مضبوط کوي پارلیمنت سپرمیسی چې دا یې کې نکاسي او سره د ملک عدالتون مضبوط کوي د ملک عدالتو پر شا باندې ودرې راستي پالیسیان بدل کوي د دهشتګردۍ په والا باندې دا به ګرد به خیر کی.
د دې وړاندې د پوځي عدالتونو د مودې غزولو په اړه د پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې پارلماني مشرانو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونه د یو خاص مقصد او ټاکل شوي مودې لپاره جوړ کړل شوي وو نو حکومت دې اوس د دې د مودې غزولو نه ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شاهین 25 په نوم پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر 350 زیات د داعش د وسلوال وجل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي وین عطا الله خوګیانی نن په دې اړه مشالې ډو ته ویلي چې دا عملیات لا هم په بریالیتوب روان دي چې په نتیجه کې د داعش څو قمندانان وجل شوي او څو موټرې هم نیول شوي دي. هغه د خوګیانی زیاته کړه چې د شاهین 25 په پوځي عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک هم ملاتړ کوي. د ننګرهار د چارواکو په وینا د عملیات لس ورځې مخکې د ننګرهار د کوټ او هسکې مینې پولیسوالیو کې د داعش ته وسلوالو پر ضد پیل شوي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیپن دی مستورا په شام کې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره په ټولو خواو غږ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي. پرون په جنیوا کې د شام د امنیت په موضوع په روانو خبرو کې د شام په جګړه کې ښکېلو ډلو په تیرو درو کلونو کې په لومړي ځل مخ په مخ وکتل خو د مذاکراتو د پرانستې په دستوره کې د ګډونوالو ترمنځ ترنګلتیا څرګنده وه. د شام د حکومت مشر مرکشي بشر الجعفري د ملګرو ملتونو د استازي سره د دو ساعته خبرو نه وروسته په یو بیان کې ویلي چې دوی په راتلونکي کې د خبرو اترو لپاره په یو کړنلاره د خبرو نه بغیر په نور هیڅ بحث نه دی کړی. لس میاشتې وړاندې هم په جنیوا کې د شام د امنیت په موضوع خبرې پیل شوې وې خو بیا د جنګ پیل کېدو له کبله وځنډېدې. د شام الباب خار ته نږدې په یو کلي کې ځانوجونکي برید لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي. د دې برید ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. دا حمله د جمع پورز داغې سوسات ورستو شو چې د ترکیه ملاتړ لرونکو یاغیانو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د دې استراتیجیک خار د بیرته نیولو اعلان وکړو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش په انټرنیټ کې خبر شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دوی یو ځان وژونکي بریدګر د ترکیې ځواکونو او کسانو په منځ کې چې داعش یې مرتد بولي په چاودېدونکو موادو بار موټر چولی دی. سیمه ایزو سرچینو د شام د بشري حقونو د سار لندن میشتې ډلې راپور ورکړی دی چې 14 د الباب خار په 8 کیلومتره کې د یاغیانو د تلاشۍ وې پوستې سره نږدې شوې ده. دوی وایي په برید کې وژل شوي ډېر عادي وګړي دي. د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونه په لومړي ځل د مغربي موصل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي. ځینې وړاندې حکومتي ځواکونو ویلي وو چې د موصل د هوایي ډګر او غزلاني پوځي مرکز یې د داعش د وسلوالو نه نیولې دی. موصل په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی وو. د فروری په 16 نیټه امریکایي چارواکو ویلي وو چې اوس هم په ښار کې 2000 وسلوال پټ دي. او کرملن تایید کړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به راتلونکي میاشت ماسکو ته سفر کوي. تمه کیږي چې اردوغان به د دې سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزه چارو خبرې کوي. د کرملن بیان دیمتری پیسکوپ د جمعې په ورځ ویلي د ترکیې ولسمشر به د مارچ د میاشتې په 9 او 10 نیټه په ماسکو کې. دغه د مشال ریډیو د یو خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه اوریدای شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په 9 ورځ هم تړل شوې. د دې زیات اقتصادي زیان کوم هیواد ته رسیږي؟
دا محل د زینو ترکاری او تازه میوو پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد له نورو هیوادونو واردوي. نو د دې لارو د بندیدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی.
د وزیرستان یو لوبغاړی عرفان مسعود 15 نړیوال ریکارډ جوړ کړی او نن یې په نړیوال کتاب ګینیس بک آف ریکارډ کې راغلی دی.
چلور جو ریکارڈ پوش اپ کیٹیگری سے رودریمی 80 پاؤنڈ وزن سرا 40 پاؤنڈ وزن سرا مختلف غار دی نقل پوش اپ تھی اور دام اٹم کری دی.
په روشانه مستقبل ونې زخرونه کې به د یو داسې ځوان خبرې واوري چې په غریبۍ کې سبق ویلی یا اوس په چین کې پیچډی کوي. پروگرام کے بعد جن نورو موضوعات پر چنگ افغانستان کی د تبدیلی یا تعصب لمن زوڑلو پکڑاو د جوړ سوی اونلی حال واوی
لکه څنګه چې امریکایانو خپل وطن کې دغه سپین پوسټ او تر پوسټ ترمنځ کوم توپیر واغې د منځه وړو او راځي چې موږ هم دلته په خپل افغانستان کې دغه تبعیضونه د منځه یوسو.
بشمه نور رپورټونه لرو لمشالې دو سره اوس. او سم د خبرونه د پایل رپورټ کسر مو تاسو په خبرونه کې واوریدل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن په 9 ورځ هم تړل شوې ده او هلته په سلګونو خلک بند پاتې دي. دا چې تاسو هر ورځ په دې اړه باندې تازه حال اوري د نن ورځې حال څه دی دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې هم لاغه ځخه خپل همکار فرهاد شینواری دی. فرهاد تاسو تر کله وایم دا سره تاسو چې تازه په کیسه دي؟
ډیر مننه عبدالحق اکړ. دا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن په 9 ورځ هم د تورخم دروازه بند ده. خو یوازې بیګا او نن خواوشه 252 هغو افغان وګړو ته په تورخم دروازه د اوریدو اجازه ورکړه چې کوم د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنګسي په لواړ کې بازار کې تیر شوي وو او هغوی بیرته پېښور ته نه تلل او دغه غوښتنه یې کوله چې موږ له دې اجازه راکړه شي ځکه چې موږ اوس تورخم دروازې ته نږدې را رسېدلي یو. دلته کې په مختلفو سرایونو کې هغوی پراته وو او د ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. د دغه کسانو اول فهرستونه جوړ شو بیا ورته په یو ځانګړي امر باندې افغانستان ته د وختو اجازه ورکړه شوه. چارواکي وایي چې دغه دروازه به تړلې پرته وي او په دستي توګه د خلاصېدو څه امکان نشته. د تورخم دروازې د بندیدو
د سره یعنی تاسو بار خبره کوي چې دې ته خو اجازه ورکړل شوی خو اوسم تاسو کال تکتلې وي چې کوم ټرکونه وای په لوی شمیر کې ولاړو او خلک چې وغه یو ځای بندو هغه سره تللې دي ګاډیم واپس تللې دي کنه هم دغه سي هم هغه پاغي صاحب باندې ولاړ دي په کوم څه په خواو
ګاډی چې په کوم ځای نه کې وترول شوی هغه اوس هم ولاړ دي دغه ما چې ذکر وکړ 225 کسان دي ته په یو مخصوص طریقه باندې اجازه ورکړل شو او ځنی هغه کورنۍ چې په پاکستان کې د کورنۍ غړي وفات شوي او هغه جنازې ته کې وډن غړي یوازې هغه له اجازه ورکول کېږي نور نه خو ناروغ کسان او نه عام کسان په دې لاره باندې تګ راتګ کولای شي او د مالونو ډک غړي هم هغه رنگ ولاړ دي
ډیر مننه فرحات شنواری سپه دې اړه تفصیلا کې هم دې موضوع کې پاتې کې شو هغه د افغانستان بیا د سوداګری او صنایع وزارت او د دې هیواد د سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو بندرونو تړلې پاتې کېدل د افغانستان څخه زیات تاوان پاکستان ته رسوي د سوداګری او صنایع وزارت پیان مشالې ټول دا مهال افغانستان له نورو بندرونو څخه د اړتیا وړ مواد ترلاسه کوي پاکستان لس ورځې مخکې په سند ایالت کې له یوې خونړۍ چاودنې وروسته د افغانستان سره بندري لاري د امنیتي اندېښنو له کبله تړلې وې په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندرونو تړل کېدو افغانستان له اقتصادي زیانونو سره مخ کړي خو د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د دې بندرونو بندیدو تر افغانستان زیات مالی زیان پاکستان ته اړولی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د اړتیا وړ مواد د محل له خپلو نورو بندرونو واردوي ښاغلی کوکندي وایي دا مهال د ځینو ترکاریو او تازه میوو پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد لکه وړه غوړي او نور له نورو هیوادونو واردوو خو افغانستان منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا ته د یو ترانزیتي هیواد په توګه په ځانګړې توګه پاکستان ته چې خپل مالونه منځنۍ اسیا ته صادروي مهم دی نو د دې لارو د بندیدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی موږ اوس په یو یا دوه هیوادونو پورې له تړل کېدو وتلي یو له نیکمرغه نورې لارې لرو چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړو پر دې سربیره ښاغلي کوکندي زیاته کړه چې د پاکستان په شمول ټولو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې غواړي او نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان خلک زیان وویني د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو پر بنسټ افغانستان په کلنۍ توګه پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري خو له پاکستان څخه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو تړل کېدو دواړو خواو ته اقتصادي تاوانونه اړولي خو په افغانستان کې پر بازارونو ډیر اغیز نه دی کړی
دومره ډیره وابستګي نشته هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اول ورځ تاثیر وکړي اما یو شل فیصده 15% تاثیر کوي او موږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي په دې کې تقریبا 30% د پاکستان متضرر کیږي او 20% افغانان متضرر کیږي
ښاغلی الکوزی ول د دوی د اټکل له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندیدل دواړو خواو ته تقریبا هر ورځ 3 میلیونه ډالر زیان اړوي چې لوی برخی پاکستان ته متوجی ده پاکستان لس ورځې مخکې د سند ایالت په لال شاباز قلندر زیارت کې لخنړی چاودنې ورسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ قانوني لاري د پاکستانی چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پنځشنبه په ورځ وویل د پاکستانی چارواکو سره د شوي توافق له مخې باید د لارې پرانستل شوی وای د تورخم او سپین بولدک تلارو تړل کېدو هغه افغانان چې د درملنې یا کورنۍ د لیدو لپاره پاکستان ته تګ راتګ کوي لګن ستونزو سره مخ کړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د اقدام چې په سیاسي کړکیچونو کې د تګ راتګ لارې تړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجودو ترانزیتي تړونونو او ګوندیتوب د دود خلاف عمل بللی
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو
په کورمه کې د حکومتي چارواکو لالي شیرزو مسوزو زمشت او پاړه چمکني مشران سره یو جرګه سوي ده. چارواکي وایي جرګې مقصد د نامنوي ختمولو لپاره د سیمې له مشران سره سلا مشوره کولو. د جرګې مشران بیا وایي د هر هغه ګام ملاتړ به کوي چې په سیمه کې امنیت راولي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د سیمې امنیت ته زیان ورسوي. تفصیل د تاریخ ورکسې په ریپورت کې
هغه جرګه چې د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د صدې په چارو کې وشوه د علي شیرزو مسوزو زهمش او پړچم کني شاوخوا 200 مشران پکې شامل وو. د منځني کورمې پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لډیو د ویل په جرګه کې ځایي مشرانو ته وینا وشوه چې په سیمه کې امنیت په ټینګولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
پدې شی باندې خبر مو چې تاون کو او داسې خلک چې تاسو ته یو سره دایو مشکوک دي او کلی وطن امن خرابولو کوشش کوي نو د دې په توګه مو سم راسته کو مکمل مخنیوي وکړو.
په جرګه کې شامل د مسوزو یو مشر ملک سیف الله وای موږ دا باور ورکو چې امن برقرار په ساتلو کې به د حکومت پوره ملاتړ کوي.
دا خیر ته په کور دې څه کوونځي کې شک پرې وته اول خو مغز کی بکور دے صفورا نور بنی عمل و شیر نہ حکومت ر اطلاع ور گئی جی مل دے پار قربانی ور گول پہاڑ انسان پہاڑ مسلمان پار دے
د پاچم کنی ملک سید عباس مشال لوډیو توای پسما کے امن پڑے ر سخت ر غلے دے او کسوک دا خراب ول غواڑی نموگی خلاف یو
کا لوگ دے کا سنتر کورم دے کا اپر کورم دے کا کہ سرگر جی کا کہ ہاتی وسیری کا کہ جرا سکوارے کا کہ دے مکنی لو سری
واضح دی چې دغه جرګه په داسې وخت کې وشوه چې څو ورځې وړاندې د باړچم کنی په ماڼو سیمه کې وسلوال طالبانو پر امنیتي ځواکونو برید کړی وو. پولیټیکل انتظامیه په دې برید کې له لسو زیات وسلوالو د مړو دعوه کوي. په دې اړه وسلوال طالبانو لخوا تر اوسه څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
فاطمه بټو په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي چې ترګر د صوفي بزرګانو زیارتونه ځکه په نشه کوي چې د غلطه د مذهب هر رنګ او نسل په نوم د انسانانو ترمنځ توپیر نه کیږي او د هر چا هر کله کیږي. شاهین بنیرای د مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی چې تیر ونه په سند کې د لال شاباس قلندر په زیارت په ترهګر برید کې د سلور وشتو ماشومانو په ګډون اتیا کسان وژل شو او 250 نور ټپیان شو. لال شاباس خرندر چې خپل نوم یې سید محمد مروندی وو د 14مې پیړۍ یو صوفي بزرګ وو. د هغه مزار داسې وو چرته چې مسلمانان هندوان او د هر مذهب خلک ورتلل او هلته به په روحاني او کلتوري غونډو کې برخه اخسته. فاطمه بوټو لیکلی دی په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د مذهب نسل او جنس په بنیاد په خپلو کې ویشل شوی دی. د لال شاباس قلندر په زیارت کې د هیڅ چا ترمنځ توپیر نه کېده او د ټولو یو شان هرکلی کېده. د لیکوالې په وینا په دغه زیارت برید ځکه وشو چې دا د یو آزاد او اجتماعي روایت علامت و او دغلته د هرې فرقې او مذهب خلک په خپلو کې سره یو ځای کېناستل. هغه وړاندې لیکي په پاکستان کې د پوځي ډکټیټر ضیاءالحق په دور کې د هیواد اجتماعي کلتور برباد کړل شو. د سکول د نصاب کتابونه بیا ولیکل شو او داسې قوانین منظور کړل شو چې سخت دریځ او تشدد ته لار هواره کړه. فاطمه بوټو زیاتوي په پاکستان کې سیون شریف داسې ځای و چرته چې د نفرت په ځای د مینې او برداشت درس ورکول کېده او دغه هم د ترهګرو د برید ښکار شو. د هغې په وینا د لال شاباس قلندر غوندې زیارتونه د مایوسۍ په دې ماحول کې د خلکو هیلې ژوندۍ ساتي.
او سمزو یو بل خبر ته رپورت ته هغه دا چې د جنوبي وزیرستان یو ځوان عرفان مسعود وایي په مارشل آرټ کې د سکوهنې او ګونډوهنې په 15 نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړي دي چې د ګینس په نړیوال کتاب کې نوم راغلی دی. دی وایي چې په دې برخه کې څلور نور جهاني ریکارډونه جوړ کړي چې ډېر شر به یې په یاد جهاني کتاب کې نوم راسي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره مرکه کړې او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی.
ایرپان وایي چې د لوبو په میدان کې دغه نوم ګټلی چې پکې تر دې دمه پنځه منظور کړل شوي دي او د خپل کار نوې ویډیوګانې هم استولي. نوموړی هیله مند دی چې ډېر زر به د دغه نورو هم منظوري راشي.
په داسې اولی کوم یما ریکارډ غاسوی دا مونډه باندې ته یو پیډ در د نیولای وي فیت بار بار دا به ته په یو منټ شي ټچ کولی. نور چې کوم ریکارډ دي دا چلور ریکارډ په پوش اپس کیټګری سره درېمي 80 پاوند وزن سره 40 پاوند وزن سره مختلف غاد دي نقل پوش اپس دي او دا ما اٹمپټ کړی دي. په معنا مخته چې کوم دا یو کم اتیا او بیا چې ما کوم وکړه درې کم اتیالاس ریکارډ ځای او پوش اپس هم په دغه چې لکه 80 پاوند وزن سره و 15 وال ما 21 وکړل بیا 24 و ما 26 وکړل بیا 25 و ما 31 وکړل لکه داسې مختلف کیټګریز و ما پانه زیات راغل.
د عرفان په وینا چې د دې ادارې یا ګینیس بک آف ورلد ریکارډ سره د خپل ځان اندراج کولو لپاره کنیخ پنیغ رابطه کول وي نو دې دپاره د لس نه تر 15 لکه روپو پورې خرچه راځي. خو له ده سره چا کومه مرسته نه وه کړې نو دا ورله ممکن نه و ځکه یې د انټرنیټ ته لارې اول درخواست هغې ته جمع کړو او بیا یې ویډیوګانې ورته واستولې. داسې شاوخوا څلور میاشتې وروسته ورته د یادې ادارې لخوا تصدیق راغلو او اسناد یا سرټیفیکیټ یې ورته هم راواستول. عرفان وایي چې په دې سفر کې ورته یو شمېر مشکلات رامخې ته و ځکه خو یې اول نهه میاشتې خواري وکړه.
ڈیفیکلٹیز مجھے فیس کری دی وہ سفر لگا پرماننٹ یو جائے مجھ سے اویلیبل نہ جائے وہ کریم اکوپمنٹس گاہ دی دا ہم مجھ سے لگا پگ لیول بندے نہ دی دستیاب چھ مجھے لگا گیم پل چھت زبردست وکو.
عرفان مسعود پڑے رسمیل خان کی دزدکڑی و ادارہ ہم لری چنوم یو ورلا د انګریزي فلمونو د اداکار جیکی چن په نوم کې خو دی غواړي چې داغه سره په کوملار لیده کاته هم وکي. د زدکړو په اړه عرفان وایي چې کومې رسمي زدکړې د لوبې لپاره په کار دي هغه اله هم نه دي کړي.
داغه خوښم دی چې زم مخته لوړ شو بل ملک ته لوړ شو واته کیم بیسکس ټریننګ غا دي داته وکم وشو یې چاینا مارشل آرټ سټایل دی داسې مشته چې آفر نه دی لیاسوي په ډی خان سره کیم اکیډمي دی اوره تم زدکړې کړې دا نه دوی چې میجر لکه نېشنل لیول باندې لیا بهر مو چیرې کیم ته تللی وي.
عرفان دا وخت په ډېر اسمیل خان کې میشتې او د خپلې سیمې ماشومانو ته د مارشل آرټ زده کړې ورخایي. تر دې دمه په صوبایي او مرکزي کچ یو شمېر جایزې ګټلې دي او غواړي چې په نړیوال کچ هم د مارشل آرټ په سیالیو کې برخه واخلي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
او سم افغانستان ته د افغانستان ننګرهار دینی عالمان وایي چې لکلونو په خوا ورته د بیسودو په قسم آباد شارګوټ کې د کورونو لپاره نمرې ورکړل شوي چې په نمرو یې نور خلکو کورونه جوړ کړي دي. دوی له حکومت غواړي خپل حق ورته وسپاري. حکومت ژمنه کړې چې دا ستونزه به حل کړي. تفصیل له جلال آباد باز احمد عبید راکوي.
د ننګرهار دینی عالمان وایي چې کابو 12 کاله په خوا ورته د بیسودو په قاسم آباد خارګوټي کې د کورونو لپاره نمرې ورکړل شوې وي چې اسناد یې له دوی سره دي او زورواکو پرې کورونه جوړ کړي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې خپل حق ورته وسپاري. د جلال آباد ښار د مرکزی دارالحفاظ استاد او د دینی عالمانو د شورا غړی مولوي غلام حضرت وویل دوی د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره هر څه ته تیار دي.
دوی والیان صاحبان ته تیر شوي دي چې د موږ د علماو د مسؤلیت هیڅ دا خبره نه کړي چې دغه حق د علماو دی. د قسم آباد کې موږ 12 کاله کېږي چې موږ پیسې تعویض کړي. زما په خپل حال دغه څه دی چې اقتصاد مې صفر دی او نمرو پیسې مې تعویض کړي دي. سمندر دا مافیا کړي دومره کوي دا.
د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي استاد او د دینی عالمانو د شورا غړی قاری محمد عماین وایي کله چې دوی په خپلو نمرو د کورونو د جوړولو په خاطر سیمې ته ورغلل نو د زورواکو له سخت ګواښ سره مخ شول.
کور والا تم په دې خاطر باندې وی چې کاکا مون کور لري ځین راغلی او دا چې دا تبل څوک سنکارې ته کندنکارې ته راوړل نو خیر تاسو دا کار وکړئ پیسې بدل کوې له ګدرېږي نو چې ودرېدو یو سپینګې را راوتو کنګورې سبانو که په دې سپینو کالې او لونګې موینه غواړي لږ انتظار وکړئ. دغه الفاظ نو موږ چې نه وینې غواړو نو زما کوړو په تېښته بریالي شو نو ورته پرېښو.
د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد رئیس مولوی عبدالظاهر اقانی وایي چې د دینی عالمانو د نمرو ستونزه یې د ننګرهار له والي سره شریکه کړي او تمه څرګندوي چې دینی عالمانو ته به د کورونو لپاره متبادلې نمرې ورکړل شي.
والي صاحب زموږ سره وعده کړی چې انشاءالله د علماو لپاره به که په هغه ځای کې نه شي بدیل بل ځای کې به نمرې ورته ورکړو او دا ستونزه به حل شي.
کله چې مو د دینی عالمانو د کورونو لپاره د نمرو ستونزه د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره شریکه کړه، هغه په ځواب کې وویل
ننګرهاریانو چې په پخوا وختونو کې د نمرو د توزیع احکام یا اوامر ترلاسه کړي دي او د نمرو قیمت پیسې افغانستان د عوایدو حساب ته جمع کړي دي، دوی په اوله درجه کې مستحق دي، خصوصا علما. زما تعهد ژمنه دا ده چې د ټولو هغو ننګرهاریانو د دولت سره دوی مستحق دي، هغوی ته به انشاءالله نمرې ویشل کیږي. له غصبینو سره زموږ مبارزه دوام لري او حق به انشاءالله حق درته رسیږي.
په قاسم آباد خارګوټي کې یوازې د دینی عالمانو نمرې نه دي چې زورواکو پرې کورونه جوړ کړي، بلکې په دغه خارګوټي کې د عامو خلکو او مازورانو په نمرو نورو خلکو کورونه جوړ کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د خوست د میکانیکل انسټیټیوټ دوه ځوانانو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کټ جوړ کړی دی. د یاد انسټیټیوټ زکونکو پخوا هم ځینې نوي نوښتونه کړي ول. دا چې یاد کټ د بستر لرونکو ناروغانو لپاره کمی اسانتیاوي لري، نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کارت جوړ کړی چې د بستر ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوي لري. هغه ناروغ چې نشي کولی له خپله ځایه پاڅېږي، د یوې تڼۍ په کیکاګرو سره پاڅېږي او بیرته هماغه شان سملاستی شي. د لاس پرېمینځلو د شوي پکې نصب شوې ده، یوه کیمره لري که مشکوک کس روغتون ته نږدې کېږي نو د خطر زنګ وهي. یاد کارت د قدرت الله او اسلام نبي په نومونو دوه ځوانانو جوړ کړی دی. دا چې د ناروغانو د داسې یو کارت د جوړېدو لو انگیزه دوی سره څنګه پیدا شوه، اسلام نبی په اړه مشال روړی ته ویل
دا انگیزه ځکه پیدا شوه چې یو ورځ شفخانه ته تللو بیا مالته د دې وینې ستلو لپاره چې یو چاته وینه ورکوي بل غصه لپاره داسې مریضان چې غونه شو کولی په خپله راپورته شي او بیا مو داسې انگیزه او پلان برابر کړو مو کولی شو چې یو داسې اتوماتیک چپرګاډ جوړ کړم. همداشان د امنیت په برخه کې یو څوک چې ویدیو یې کار ورته کوي همداسې پالاته خبروي.
اسلام نبی وایي چې درې نور اختراوي هم لري خو د پلي کېدو د لګښتوانې نه لري. د یاد انسټیټیوټ یو بل زده کوونکی فیض محمد چې هغه هم مخکې ځینې نوښتونه کړي د ناروغانو د بستر د اتومات کار جوړېدل یو ښه ابتکار بولي.
هغه چا لپاره چې د بل لاس ته اړتیا لري، مثال د بل چا همکاری ته، نو ډېر پر ځای همکاري ده ځکه په دې کې ډېر سهولتونه دي په شفخانو کې ځای پر ځای شي د ناروغانو لپاره، نو کېدلی شي چې ناروغ په خپله یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي. ډېر پر ځای او وړ اختراع یا ابتکار دی.
د خوست د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي برنامې عامر فخرالله سهیلي وایي چې د دوی د زده کوونکو سره ډیر ښه پلانونه او نوښتونه شته خو عملي کول یې تخنیکي، مادي او نورو وسایلو ته اړتیا لري.
موږ په دې باره کې تخنیکي او مادي امکاناتو ته شدید ضرورت لرو، تجهیزات ته ضرورت لرو. دولت موږ ته زمینه مساعده کوي، تجهیزات دی روکي، امکانات دی روکي او تخنیکي وسایل.
بلخوا مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د خلکو د هڅونې او مالي تمویل لپاره ښې برنامې نه لري چې د نوښتونو او اختراعګانو وړتیاوي لري. مدنی فعال نصیر احمد روخان وایی
د افغانستان د معرف وزارت بدبختانه د دا ډول برنامو د تقویه او د غید انکشاف د پاره هیڅ برنامه نه لري. په کار داده شي دا ډول برنامې دوی وهڅوي، دوی تشویق کړي سو په راتلونکو کې دا استعدادونه وتوانېږي چې په دغه لار کې نور ابتکارات هم رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د یاد انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې برېښنایي امنیتي دروازه چې د چاودنې له غږ سره جوخته تړل کېده او یوه زانګو چې د ماشوم په ژړا سره په حرکت راتله جوړې کړې وې. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د یاد ولایت له پخوانیو مسلکي ادارو څخه ده چې پخوا ورته د کانکور په ازموینه د زده کړو لپاره د افغانستان له مختلفو سیمو محصلان راتلل، خو د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې د میخانیکي انسټیټیوټ ټول تخنیکي وسایل او ودانۍ زیانمنې شوي او روغ څه پکې نه دي پاتې شوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
او سم لسنے میں بجو سوی دی شاہین بنی رائبا دا خبرونا لنڈی سکان دکڑی
مهم خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شریک پولا نن پر نهم ورځ هم تړلې پرته ده. په چمن او پېښور کې سوداګر وایي چې د پولې د تړل کېدو سره ورته د میلیونو کالدارو تاوان اورېدلی دی. په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړیو مشاورتي غونډه تر روانې هفتې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پرون شوې غونډه کې ګوندونه د فوجي عدالتونو په بیا را جوړولو رضا شوي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د یادو عدالتونو په اړه تحفظات لري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شاهین 25 په نوم فوجي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر 150 زیات د داعش ډلې وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا په شام کې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره په ټولو خواوو غږ کړی دی چې مرسته ورسره وکړي. د شام الباب خر ته نږدې په یو کلي کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي. د دې برید ذمواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د عراق فوجي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د 13 میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونه په وړومبي ځل د مغربي موصل یو ګاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي. او کرملین تایید کړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به راتلونکي میاشت ماسکو ته سفر کوي. تمه کیږي چې اردوغان به د دې سفر په ترڅ کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین او نورو لوړپوړو چارواکو سره په دو اړخیز چارو خبرې کوي.
شاهین بنیرو څخه خبرونه لنډیز وړاندې کړل. اوسم دوی اونیزې خبرونې روشانه مستقبل او باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته لرو. اول به روشانه مستقبل واوري، بیا به ورپسې د باختر ستوري.
په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم د مواقعو معلومات اورئ. په دې لړ کې په نړیواله کچه امریکا د طالب لپاره تر ټولو زیاتې موقع ورکوي چې زیاتره یې وړیا وي. دا راز نور غربي هیوادونه هم د پاکستان او افغانستان د ځوانانو لپاره وظیفه یا سکالرشپونه لري، خو په دې برخه کې په 13 لسیزو کې چین هم مخې ته راغلی او تر دې دمه یې په زرګونو پښتنو ځوانانو ته وړیا اعلی تعلیم ورکړی دی. د چین حکومت د خارجي زده کوونکو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا CSC په نوم یوه اداره لري چې ذهنو زده کوونکو ته د اعلی زده کړو لپاره په بیلابیلو څانګو کې وړیا داخلي ورکوي. د بومندو ایجنسی یاسر خان چې دا مهال یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي، په دغه سکالرشپ یا وظیفه چین کې د ډاکټرۍ یا PhD ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي د نیستۍ له وجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی و. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس FSC چې ما کوونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما FSC کلیئر شو نو بیا زما BSC اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه FSC دوران ځان له جمع کړی. نو BSC کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرډ تھرڈ ایئر کی تھی ما ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا میتھ پڑھاوا ما میجر سے دے گا میتھمیٹکس تھے اور ما انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اصل خود ماں ٹیکس لائن انجینئرنگ یونیورسٹی کا شوق انجینئرنگ کے لاٹ ہم بس وسائل دو منو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی تیرے گا نہیں ساخت پہ دے وجہ نہ بے ماں سوچ ڈاو کو چی بس والدین وانے سب زور اچو منو آگے زور اچول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ماں اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرا لانو خدے ڈیر ماں مدد وکو اور آگے دوران چیری ماں کل سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ماں تیو اکیڈمی مو اور گرلس کالج مو آگے ڈر نہ آفر وشو چاسو منگا کالج لرا شہی اور منگا وڑو تا پڑھاؤ کہیں ایون چیز ماں بی ایس سی چکلر شو نو ماں یو شپاک میں سب کی گیپ وکو نو ماں اصا ٹائم دو مربئی نو چی ماں ایڈمیشن خستے ہوئے نو ماں بیب کی شپاگ میچ گیب وکو پگ میچ دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70 ہزار روپئے ماں اوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخبل پیسوں وانے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس ماں مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے ماں فادر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک اللہ دس ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ راکا کا کالا گا اگا بار ٹائم بس دا ویل چیستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیر تا چی دے تو جو ورکاو تک کالا خرچی اور دی شینا بالکل زان تے دے ٹینشن ما اخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کی صحیح و ماں ہمیشہ ماں تیرے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چی گلت ماں پوزیشن ڈالے وہ مالا دے اسکالرشپ را کو تقریباً 40-50 ہزار روپئے آگے پر ذریعہ ماں ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چی گلت ماں پرچہ پبلش ہوا اگئی دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگارا کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور خدا انسان ہم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ کا ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نوموڑے وائی
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول سی هو د دې لپاره کرایټریا دا ده چې فرست خو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ لپاره سر نه سفارش ضرورت دي نه هغه صرف اگر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لاغه خپل محنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کې هغه کې دا هغه د چې تاسو ایٹ لیسټ چې ده کنه تاسو سټڈی کې ده فرست یونین پکار ده اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ٹول بیک گراؤنڈ سے یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائٹیریا دا چائنا کی جرے گن ڈر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیکھ دوبارا سر دسی ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو اگا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوی جرے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تاسو دوبارا سلیکٹ کر یو ہو ایم تھرو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی پہ تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو ذلا راشی زن ٹائم جون جولائی کی راشی اور زن ٹائم جمی کی راشی نو آگا چیکل راشی بس آگے کی بس سمپل دس اپلائی کولی باقی آگا ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وائی په چین کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی خو د زده کړو لپاره چینی ژبه زده کول ډیر مهم دی په چین کې د اعلی زده کړو په حق لا نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په چین کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو دا غوسوانانو خبري به هم اوري چې په یاد هیواد کې زده کړې کوي او یا یې سرتا رسولي دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
دل نشین تاریخ د پیښور سره تعلق لري. دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال وویلې د چین ژبه زده کول ورته لویه ستونزه ده.
ما خپل اف ایس سی کم کړی ده، ما پیښور کې فرنټیر کالج نه کړی ده، وومن کالج نه. زما والد ما دلته ام بی بی اس کې ایډمیشن وکړ، دلته چاینا کې اوسېږي، د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسٹی آئی کے ماں ایم بی بی ایس کو زما فائنل ایئر اس روان دے. فارن کنٹریز کے فیسلٹیز کو ڈیر دی، وہ مطلب دل تل ایجوکیشن ہم دیر کو لے دے، خو لگ لینگویج بیریئر پک راضی، مطلب مونگ تل تل لینگویج کے لگا مسئلہ راضی. حالانکہ زمون ٹیچر ٹول فارنر دی، ای مونگ تل دیر کو لے خو لیمیٹڈ آئی لیمیٹڈ لیکچر ور کئی پخپل ٹائم راضی او پخپل ٹائم باندے واپس دی. یونیورسٹی نے بعد دل تمون تدا سے ٹیچر نشتا چ مونگ تس پ کوسچنز کے مسئلے نو مونگا وی سر ڈسکشن کو یا سو نو خپل سیلف سٹڈی مونگا بیا ٹول اسٹوڈنٹس خپلو کی کو لک خپل کنٹری کی او باہر کنٹری کی صرف دا فرق دے او کم کمپیریزن دا فیسلٹیز دے نو دا چائنا کی او دا پاکستان کی فرق دا دے. چائنا کی دیر زیاد لک فیسلٹیز دی، لیبارٹری آنی او دا ہر سدیر زیاد دی.
دلنشین وای د چین ایم بی بی ایس په هر معیار پوره ده، خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخه خپل کار شروع کړي.
چائنا کې هم ایم بی بی ایس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي، د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سرف باندې ډیپینډ کوي. کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي، او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي. بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی ایس وکړي نو دای د پاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي، نو سټوډنټس ته هغه ډیره زیاته مسئله. بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټس ته کوم بهر نه چې ایم بی بی ایس وکړي کنه نو آئی نه بعد هغوی کور کې دوه درې کال لازمي تېرې، ځکه چې هغوی بیا ایم بی بی ایس هغه ایگزام کلیئر کولای نه شي. پی ایم ڈی سی آئی دپاره سیلف سٹڈی ډېره زیاته پکاري، نو دوی فارن سٹوډنٹس دپاره هغه ایگزام یې خیر دی. نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سٹوډنٹس له سیټس اویلیبل ورکړي چې مطلب هغوی خپل کنټری کې سٹڈی وکړي. بل ان کیس کې هغوی دپاره ځای نه سیټس نه زموږ په کنټری کې، نو د هغوی دپاره بیا دومره سټریکنس نیک دي چې لکه مطلب سٹوډنٹس مینټلی ډېر زیات ډسٹرب شي.
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وایي،
چائنا کې خو مسلم زم ډېر زیات دي، نو آئی په مطابق دی لکه هر سیز پیک اخی وی نو چې کم حلال وی نو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وی چې دا مسلم د پاره ټیک دی. هغه نه علاوه ته مسلم ریسټورانټ سم ډېر زیات دي کنه، نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی. نه علاوه چاینیز هم ډېر زیات مسلمان دي، نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا نشته، تکلیف نشته خپل. او دلته کې ګرانی ده، لګ ډېر زیاته ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی. چائنا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه، نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي. څوک د خپلو روایاتو ډیر زیات قدر کوي، زم خپلو ملګرو کې هم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي. څه پکې داسې سټوډنټس هم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي، بالکل داسې پابندي نشته دلته کې. هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه سه تاسو تیرولی شي، که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي. ته دلته هیڅ قسم داسې
دا راز ډاکټر سعید اسلام هم له چین نه پی ایچ ڈی ډیگری اخیسته. دا وخت د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ریاضی د سانګې مشر دی. نوموړی د ملکنډ ایجنسی درګۍ سره تعلق لري او په دې نظر دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم ترلاسه کولو کې دی.
زما والد صاحب کې هغه لکه ډېر زیات غریب سړی و، انتہائی غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام بنوه او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوه. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونه د غربت څنګه در کوم، زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه ښه طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زمونږ غربت ختم شي، او دویمه زما علاقه چې کومه دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ماته ګول پروت چې دا ګول به زه حرکت کې درکوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برایت سټوډنټ وم، او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن د کتاب کړی دی. نو دا میتھمیټک زما شوق و، لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی، بی سی کې ما په شوق اخیستی، ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې او بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کړی غربت و. ما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپلو خلکو لپاره، چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم ویم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زمانه زیات قابل دی، زمانه زیات ټیلنټیډ دی، او باید دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کم زمونږ مشران دي یا کم زمونږ باغډور سنبالي چې خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي، ځکه چې دې قوم کم بچی دي. زه دا قسم کوم چې دا ټیلن په ټول دنیا کې نشته، چې کم ټیلن موږ سره دی دا ټیلن هیڅ چا سره نشته، ځکه چې ما ولډل پښتانه ما مختلف سکولونو مختلف کالجونو د مختلف یونیورسټیو دورې وکړي، چې پښتون بچی دی هغه همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به ته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې واورېدې. وایي پښتانه ځوانان ډېر استعداد لري، خو پکار دی چې د دغه نه ګټه پورته کړي او ځانونه د نړۍ د سیالو قامونو سره سیال کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 داش میری تاسو ته یو بار بیا تکرارو، 00420221212. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغ او ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینه والو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د مورنۍ ژبو په ارزښت یو ریپورت ولرو، بیا به د تبعیض او تعصب سره د مبارزې په مناسبت د یوې غونډې حال هم درکړو، او په اخیره کې به د میرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې انزوریز نندرتون ته هم تم شو. نومړي ریپورت ترازو د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبو نړیوالی ورځ سره برابر و، د یو شمیر نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې هم د غونډو او سیمینارونو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال، شاعران، مدني فعالان او سیاستوال د مورنۍ ژبې په اهمیت د یوې غونډې په ترڅ کې وغږېدل، او ترڅنګ یې دا ورځ د خوشحال خان خټک 1928 لینیاد او ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار پیرزوینو ته ځانګړې شوې وه. غونډې ته زموږ همکار محمد عمران هم ورغلی و او دغه ریپورټ یې پی تیار کړی دی.
د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې پر مناسبت را جوړې دستورې ته د پوهه فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل د پښتو په لیکدود بحث وکړ او وی ویل چې اوس هم پښتانه باید کینی او د پښتو په لیکدود کې راپېښې ستونزې په شریکه سره هواري کړي. په دې دستورې کې د خوشحال خان خټک 323 تلین او ورسره ارواښاد ډاکټر خالق زیار ته پیرزوینې وړاندې کړې شوې. د ډاکټر خالق زیار مشر ورور او د ملکن درګې سره تعلق لرونکي قانون پوه رازق جان په خپله وینا کې وویل چې دا رنګ دستورې به نه یوازې د پښتنو اتلان ژوندي ساتي، بلکې د ډاکټر زیار سره سره د ټولو پښتنو پیاوړي مشرانو فکر او زیار پختون ولست رسی
دا هغه دا کردار دی اتیاکی سره خلکو ته چې ورساو زدا وام چې دا هغه کلتوري ادبی ملګرو غونډو میډیا او دی پروګرامونو ورور
وتلی سیاستوال او د امینشتل ګوند مخکغه غړی افراسیاب خټک ویل چې پښتنو تل مزاحمت کړي چې لوی بیلګی د خوشحال خان خټک مزاحمتي شاعری ده. ځکه خو هغه د یو لیکوال تر څنګ د خپل حق اخیستو او خپل ولس د رابیدارولو هڅې د لیک او عمل د لارې کړې وي. د سوري وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې میشت شاعر او لیکوال سردار یوسفزی وویل چې دا رنګ دستوري په ټولنه کې د انتها خوښۍ پر ضد یو بیانیه جوړی، ځکه چې په تیرو وختونو کې چرته هم پښتانه تللي نو له ځان سره یې سیتار رباب او منګې وړلې دي.
د مور نه مې زده کړې په جولای کې دغه ژبه، د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. چې کله اسلام آباد ښار جوړ شو دلته کې پښتون شاعر ادیب راغی نو دلته کې ادبي ثقافتي هلې ځلې هم شروع کړې.
په دستوري کې د قراردادونو د لارې دا غوښتنې وشوې چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي او پنجابي د قومي ژبې وګرځولې شي او تر لسم ټولګي د زده کړې په مورنۍ ژبه کې لازمي کړې شي. د دستوري په پای کې وتلي هنرمند هارون باچا او ځوان سندرغاړي رحیم داد، د خوشحال بابا، ډاکټر خالق زیار او نورو شاعرانو کلامونه زمزمه کړل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فبروري د میاشتې په دوران کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د تور او سپین سره د توپیر یا تعصب سره د مبارزې په توګه غونډې جوړیږي. په ننګرهار کې هم د فبروري په 28 نیټه د افغان پوهلو بنسټ دغه ورځ ونمانځله چې ویناوالو پکې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځه وړلو په پار ویناوي واورولې. د تور او سپین ترمنځ د توپیر او تعصب د لمنځه وړلو دا غونډه په ننګرهار کې د افغان پوهلو بنسټ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیرې چهارشنبې په ورځ جوړه کړې وه چې بیلابیلو ویناوالو پکې د تبعیض یا تعصب د لمنځه وړلو په موخه ویناوې واورولې. د ننګرهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د څانګې رئیس او په ننګرهار کې د افغان پوهلو بنسټ مشر استاد میرویس شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې د تعصب سره د مبارزې غونډه را بللې چې ځوان نسل په پښتنه ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځه وړلو په لاره کې ګامونه پورته کړي.
په دې موضوع باندې راخیزي خبرې وشوي، تبعیض څنګه د منځه وړی شو، لکه څنګه چې امریکایانو خپل وطن کې دغه سپین پوستو تر پوستو ترمنځ کوم توپیر وغه د منځه وړو، نو راځي چې موږ هم دلته په خپل افغانستان کې دغه تبعیضونه د منځه یوسو. د تبعیضونو یو مطلب دا نه دی چې یو سپین پوستو تر پوستو ترمنځ توپیر دی، تبعیض دا هم دی چې موږ په ټولنه کې ښځو ته هغه څه کومه په کار توجه ورته نکړي، تعلیم په برخه کې، په ټولنیزو اړخونو کې.
کله چې په 1955 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتو کې د تور او سپین ترمنځ توپیر اوج ته ورسید نو د تور پوستو یو مشر مارټر لوټر کینګ د دغه توپیر په وړاندې مبارزه پیل کړه. د امریکا په بیلابیلو ایالاتونو کې د مظاهرو او جلوسونو له لارې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو په 1965 میلادي کال چې د تور پوستو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته ورسید نو په ټولو ایالتونو کې تور پوستو کاربندیز اعلان کړ چې په نتیجه کې یې تور پوست پر دې وتوانېدل چې له سپین پوستو سره مساوي حقوق ولري. ځوان مدني فعال سید رفعت الله باچا همدې خبرې ته په اشاره سره وایي
دا تبعیض چې تور او سپین ترمنځ هغه د متحده ایالاتو کې د هغوی په قانون کې یو ماده وه چې سپین پر تور فوقیت لري، حتی تر دې پورې چې کله یو موټر ته سپین پوست ته خېږي او هلته تور پوست ته په هغه سیټ ناست وي هغه به جګېږي او سپین پوست ته به ځای پرېږدي، او ان تر دې چې د سپین پوست او تور پوست لپاره بېلې دستوریانې جوړې شوې وي چې د سپین پوست او تور پوست لپاره باید بېلبېل ځایونو کې خپل لاسونه ووینځي. د تور پوستو یو مدني حرکتونو یو مشر چې هغه مارتن لوتر کینګ حرکتونه شروع کړل، ځان سره ملګري پیدا کړل، دوی احتسابونه وکړل او په آخره کې د دوی مظاهرو رنګ راوړ، هغه د سپین پوست تر پوست خبره له منځه لاړله، هغه قانون د منځه لاړ. اوس په امریکا کې تور پوست سپین پوست مساوي حقونه لري.
که پښتانه ټولنه کې د سپین او تور ترمنځ توپیر نه لیدل کېږي، خو په نورو ټولنیزو چارو کې د بیلابیلو تعصبونو ښکار دي. دا چې څنګه کېدای شي چې پښتانه له خپلمنځي تعصب څخه پاکه ټولنه ولري، دا پښتانه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم دا رنګه ځوابوي.
موږ دلته ګڼ ارزښتونه لرو، اسلامي ارزښت، افغاني ارزښت، پښتونولۍ ارزښت او همدغه شان نور هغه ارزښتونه چې دا هېواد یې د 5000 کلن تاریخ په اوږدو کې برخمن کړی دی. د هغه ارزښتونو په رڼا کې د قانون پلي کېدل او د تور او سپین ترمنځ د توپیر له منځه وړل، او همدغه شان کوم قومي تعصبونه چې زموږ په دې ملک کې دي، کوم تنظیمي تعصبونه چې دي او کوم چې ژبني تعصبونه دي، دا ټول باید په ګډه باندې په یو غږ د دې د نابودۍ لپاره او د محوې لپاره او د لرې کېدو لپاره باید ګډ کار وشي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي که یو ډله ځوانان د ټولنې د سمون په پار سره راټول شي او د بیلابیلو تعصبونو په وړاندې د مدني حرکتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاینونه پیل کړي، مثبته اغیزه لرلی شي.
خدای ځوان نسل ته وسه ورکړي، حتی د ننګرهار په سویا او بیا د ټول وطن په سطحه او کچه داسې یو ځوان تحریک رامنځته شي چې موږ هیڅ ډول تبعیض نه منو، د نر او د ښځې په وړاندې تبعیض، پانګوالۍ او د بېوزلۍ تبعیض، د فساد او د پاکۍ تبعیض، دغه ټول مسایل قانوني لحاظ په پام کې ونیسي. د دې دپاره به اوږده مبارزه کول پکاري، عامه تبلیغات په اخبارونو، مجلو، کتابونو کې به هم پکاري، په جلسو کې به هم وینا پکاري، دینی عالمانو ته به هم پکاري چې د اسلام له لارې دا مسله ښه تشریح کړي او خلکو ته ورسوي، او د مدني فعالینو هم وظیفه ده چې په دغسې وړو وړو جلسو او میټینګونو او پروګرامونو کې هم دغه مسایل یاد کړي.
د ذکر ورده چې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې هم ځینو مدني فعالانو د بیلابیلو تعصبونو پر وړاندې کمپاینونه پیل کړي چې په هره برخه کې یې مثبتې نتیجې ورکړي دي. په دغو فعالیتونو کې یو هم د لور تحریک دی چې وتلي انځورګر عبدالله ارباب پیل کړ او په لږه موده کې په زرګونو لارویان وموندل. پخوا به پښتانه د لور په پیدایښت خفه کېدل، خو اوس په ډېرې خوښۍ سره د خپلې نوې زیږېدلې لور تصویر خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تېرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د ښځه او سوله تر عنوان لاندې د یو سیمینار په ترڅ کې انځوریز نندارتون هم وړاندې شو چې د ګډونوالو پام یې ورواړوه. دغه انځوریز نندارتون افغان لیکوال، شاعر او انځورګر زیب مسید پرانستی و چې د ګڼو کلتوري اساسو او رواجونو ترڅنګ پکې د یو شمېر وتلو سیرو انځورونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. له دغه نندارتون څخه په لسګونو ښځینه فعالانو سربیره د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل هم لیدنه وکړه. نوموړي د نندارتون په اړه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو تابلو مې هلته ولیده، یو افغان دی شپون چې هغه په دښتو کې دغه د غرور او دغه بشاشت او دغه چهره کې دومره زیات مفاهیم پرته دي چې هغه یو انسان تمثیلوي چې ژوند کې په ځان باندې باور لري یا ژوند باندې باور لري. دا ټول پیغامونه په یو چهره کې ما ولید. ډیر خلک یوازې په ځینو رواجونو پسې ګرځي، مګر د خپل ژوند، د خپل راتلونکي نسلونو لپاره د ښه ژوند کولو په فکر کې نه دي.
یو مدني فعال مېرمن چې له نندارتون څخه یې ژوره لیدنه کړې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډیره په دې باندې زه ویاړم، هغه لاسونه چې دا کار کړی دي او د دې ته لا پرمختګ او بریا د خدای تعالی نه غواړو، او دا هر انځور یو پیام ځان سره لري چې هغه پیام واقعا زمونږ په دې کلتور، په دې حنانات باندې ډیره تاثیر کوي، او د دې نه مونږه او راتلونکي نسل د دې نه یو ښه برداشت ولري.
د نندارتون جوړونکي زیب منتظر مسید وایي چې په دې خاطرې د میرمنو پر وړاندې خپل نندارتون پرانست چې خزینه ذات هم انځورګرۍ ته میلان پیدا کړي.
د ما یو خو د ټولنه مهم مقصد دا و چې هغه هنر
پدې ځای کې وخایو بیا خصوصا چې دغه غونډه خزینه او پاړه وا په سولا کې د غوی د برخه په اکلا وا یو موقعه دا هم چې موږ دغه خپل او خزینه هم دی ونر تر وهاته د انزورګری ونر په افغانستان کې دومره واده نه کړي خزینه او خو بيخي کم دی نو دا یو موقعه چې د خزینه او علاقه هم د انزورګری خواته راوګرځو
دی وای چې د تیرو دیر شو کلونو رئیس په انزورګری خپلې ګوتی چلوي خو زیاتوي چې د تیرو دریو کلونو رئیس چې کوم انزورونه جوړ کړي هغه لزان سره ساتلی چشمیری تر شپږو شلو پورې رسیږي د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د زیب منتظر مسجد د انزورونو لوی نندارتون په سرکاري توګه جوړوي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی